په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم، په دې یو ساعت خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی او ځینې نور چارواکي په ناروې کې دي چې د طالبانو له استازو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو استازو پرون له ځینو افغان فعالانو سره وکتل،
د هېواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه لا وسنجول شول.
ځینو معترضانو او فعالانو ویلي چې د ناروې له غونډې د مثبتو نتیجو تمه نه لري.
طالبان اوس وسلو ته تللي دي په دې هڅه چې نړیوال دریځ بدلون راوړي. دا امکان ضعیف دی.
د غزني او ورڅیرمو ولایتونو اوسیدونکي بیا د ناروې د غونډې له نتیجو څخه ځینې هیلې لري.
دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا تموږ زیات خوشبینه، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظري له لارې هیڅ نه کیږي.
ځینو کسانو انتخاب کړی چې له افغانستان سره کیدونکې بشري مرستې اړو کورنیو ته نه رسول کیږي.
په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هېڅ ضرورت و مرستې ته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت ښه دی. هغه کسانو دوه درې کارتونه خست.
دا هم وګورئ چې ګڼو سوداګرو ښځو اوس په آنلاین بڼه د کاروبارونو ودې ته مخه کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په مسأله کې احتیاط وکړي. د اروپو ازنه پروګرام هم خپرو. پای له خبرونو کیږي. د غربي هیوادونو استازي له طالبانو سره نن د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. د سالنګ پر لوی لار د عجلو پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه ایجاد شوي. د ارمنستان ولسمشر له خپلې دندې استعفا وکړه. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. طالبانو ویلي چې پرون یې له ځینو افغان فعالانو سره رغنده خبرې وکړې. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری له خپلو همکارانو سره اوسلو کې دي. دوی او اروپایي استازي به نن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. طالبان وایي چې له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو سره به د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. تفصیل وروسته. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات ولایت کې د یوې مرګونی حملې مسؤلیت منلی. د غبرې د شنبې پر ورځ وایو چې په هرات کې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان په نتیجه کې وژل شوي وو. د هرات په حجی عباس شارګوټي کې چې تر ډیره شیعه وګړي پکې اوسي پر یو موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوي وه. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې داعش ډلې پرون ناوخته په خپله ټلګرام پاڼه کې د دې برید مسؤلیت ومانه. په جلسو کې ښځې او ماشومان شامل وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حق شناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې ښویېدو په صورت کې زموږ دغسې یوه مرکز ته ورسي. هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره وري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب کیږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل چې دغه لار د دیرشو ساعتونو تر تړل کېدو وروسته د سورلویو د موټر پر مخ پرانستل سوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره یې 40 امتیازونه ترلاسه کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی په اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
کرکټ ملي لوبډلې نیدرلند ته په دوه پرله پسې ماتو کې پوښښ کوله چې دغه جام وګټي او دا لوبې خورا مهمې دي، ځکه له همدغه لوبو د لوبډلې کولی شي چې نیخ پرې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د ویل ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې درېیمه لوبه د افغانستان په کوربتوب له نیدرلند سره د روانه جنوري میاشت په 25 نیټه ترسره کړي.
د 2023 میلادي کال د نړیوال جام د لارموندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. په پرنوی لوبې کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 238 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 190 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کیپټن حشمت الله شهیدي 50 پوره کړي. په باولینګ کې بیا مجیب رحمان 4 وکټې واخیستې. په سوریه کې د امریکا لملاتړه د برخمنو کورد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نشته کې د وژلسو کسانو شمیر 114 دی شته پورته سوی دی. دا خبره د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلې چې مرکز په لندن کې دی په یو راپور کې کړی ده. د پنځمه نه وخت څخه باندې 16 افراطي وسلوالو په حسکه شهر کې پر یو زندان حمله وکړه چې خپل نور ملګري خوشی کړي. د زندان ساتونکو کورد پوځیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د بریدګرو په وړاندې ځوابي اقدام وکړ. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي په نشوتو کې د داعش 4 اتیا غړي او 15 کورد جنګیالي چې پکې د زندان داخلي امنیتي کسان هم شامل دي وژل سوي دي. دا لکلی چې سوریې 3 کاله مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت ته ماتې ورکړه لومړی وار دی چې د دې ډلې جنګیالي په سوریه کې یو لوی برید کوي. د راپورونو له مخې د سوریې په حسکه ښار کې پر زندان د برید پر مهال لږ تر لږه 5 ملکیان هم وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورونیو پر شرایطو برابرو غړو ته امر کړی چې له اوکراین ووځي. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دي ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای سي د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی دا نه دی ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. ترمنستان ولسمشر ارمن سرکسیان لخپل دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسیو د نفوذ نه درلودلو له کبله لخپل دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر پر ویب سایټ پرون په ویلامیه کې د پوینا ویل سیوی ولسمشر په اوسنوي بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخامخ دی پر محلي او بهرني پالیسي د نفوذ لپاره اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکسیان ویلي دا پریکړه د احساساتو لمخې نه ده کړې بلکې یو منطق ورته لري. سرکسیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو څخه وو. په ځنګړي ډول د بیلتون پالیسي می ناګورنو قرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د 2000 میلادي کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي او ځین نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروی کې د څو د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. توماس ویست بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره به د خپل اندیشنو او د یو باثبات افغانستان او ټولګډون حکومت د تشکیل په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي مختوړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو 15 کسیز پلاوی اوسلو کې دی او پرونی له ځینو افغانانو سره خبري وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د ناروی له دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان د ډیالوګ لپاره وربللی دي. ویست زیاته کړې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباد ټولنو او اقتصادونو د ملاتړ جوړوي. توماس ویست او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو اس ایډ چارواکي، د ناروی پلازمینې اوسلو ته تللي چېرته چې د طالبانو یو 15 کسیزه پلاوی هم د خبرو لپاره ورغوښتل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په خپلو بېګنیو ټویټونو کې زیاته کړې چې دې ته په کتو چې موږ له متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدګي په لټه کې یو، له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي ته دوام ورکوو. په امریکا سربیره ځینې اروپایي ډیپلوماټان او خاص استازي هم د اوسلو په قربتوب دی ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي ناروی ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د خوشې کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو پلاوی د جنوري تر 15مې هلته بحثونو ته دوام ورکوي. د پلان سره سم طالبانو لومړۍ ورځ له ځینو بهر میشتو افغانانو او فعالانو سره د اوسلو په سوریا موریا هوټل کې ولیدل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یکشنبې د ناستې په اړه وویل،
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وسوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول سول او همدارس د مشورو په دوام تاکید وسو. خوشبختانه چې د ټولو افغانانو د هیواد له اوسني وضعیت حمایت کوو، د حکومت حمایت کوو، د راغلي سولې او د اطمینان او د جنگ د خاتمه څخه ملاتړ وکړو. حکومت هم ژمنه وکړه چې د افغانانو نظریاتو ته به د قدر په سترګه ګوري.
د اوسلو په قربتوب دی ناستې په اړه ګڼ خبرګونونه هم راغلي. د بشري حقونو یوې فعالې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل،
تقاضای ما از نشست اوسلو ای است که
د اوسلو له ناستې زما غوښتنه دا ده چې لومړی باید طالبانو ته دا شرطونه کېږدي چې د ښځو د سیاسي مشارکت په افغانستان کې دننه د سیستم د ټول شمولوالي، د نجونو د متوسطه ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو باید له دې ناستې وروسته مطلوب نتایج ترلاسه شي. طالبان باید کتبي ژمنې ورکړي او امضا ولګوي چې دوی د ښځو او بشري حقونو مسایلو ته درناوی
کوي.
په ناروی کې هم ځینو افغانانو او فعالانو د اوسلو په قربتوب د دې ناستې په ضد اعتراضونه کړي. د ناروې ځینې سیاستوال هم دې ناستې ته هیله من نه دي. لا غیر لې د ناروې یوې معتبرې ورځپاڼې ویګي د ناروې د ښي اړخ اف آر پی ګوند مشر سلوی لیستاو په حواله لیکلي چې د ناروېژي مالیه ورکوونکو له پیسو د طالبانو د پلاوي وربلل ښکاروي چې حکومت څنګه د مالیه ورکوونکو پیسې د دې په خبره بې معنا مصرفوي. ویګي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د پلاوي د سفر ټول لګښت شاوخوا 2 میلیونه سویډني کرونه کیږي چې 2 لک 90 زره امریکایي ډالره دي. ناروې د ښي اړخي ګوند مشر سلوی لیستاو له طالبانو د ښځو او بشري حقونو د درناوي تمه بې ځایه بللې او زیاته کړې ده چې اوسلو ته د طالبانو په 15 کسیزه نارینه پلاوي کې د یوې ښځې نشتوالی هم په خپل هر څه واضح کوي.
په ناروې کې هغه غونډه چې پرون پیل شوې نن او سبا هم دوام کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د یو ټول ګډونه حکومت د تشکیل پر مسله پکې بحث کیږي. د غزنی ترڅنګ د ځینو نورو څنګلورو ولایتونو ډیری اوسیدونکو د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د روانې غونډې نتایجو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا ډول غونډې په افغانستان کې د روان سیاسي، بشري او روغتیایي ناورین مخه نیولی سي. نور حال په دې راپور کې
دا طالبانو د حکومت د استادو، افغان مدني فعالانو، خبريالانو، مېرمنو او نړیوالو ترمنځ وروستي ملاقاتونه، غونډې او سیاسي حالې ځلې. دغه ملاقاتونو، غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د غزنی او ځینو نورو ولایتونو د ډیری اوسیدونکو خوشحالي او خوشبيني. دغه کسان دغه کار ستاینه کوي او وایي کېدای شي له دغه ډول ناستو او ملاقاتونو سره هیواد له اوسني بشري ناورین څخه راووځي او د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز بهتري لور ته ګام واخلي. دوی د دغه سیاسي غونډو او ملاقاتونو له جملې څخه یوه یې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي. دوی وایي په اوسني وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر، د خوراکي توکو له کمښت، بې ساري ګرانۍ او روغتیايي ناورین سره مخ دي چې له امله یې د طالبانو حکومت له سختو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره مخ دی. دوی په دې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غوښتنو ته غاړه ږدي او بیا نړیوال ورسره بشري مرستې کوي، نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر، د خوراکي توکو له کمښت، روغتیايي ناورین او ترڅنګ له ډیری نورو ستونزو څخه خلاصېږي. خو دغه ټولې چارې به په دغه ډول غونډو کې هواریږي. عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دای وایي هیله لرو چې د افغانستان بشري ناورین ته له سیاسي لارې حل پیدا شي.
د طالبانو په دارو وروستیو کې بهرني هیوادونو ته سفرونه کړي، هغوی سره غونډې نیولې. دا به د افغانستان په بشري ناورین او صحت په برخه کې ډېر مثبتې پایلې ولري. موږ تمه لرو چې په راتلونکي کې د افغانستان هره مسله، هله موزله له همدغسې لارونه، سیاسي اړیکو نه حل شي.
غزنی او ترڅنګ څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیری اوسیدونکي له امله له ستونزو سره مخ دي. اید محمد سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی. نوموړی په دې باور دی چې سیاسي اړیکې او دغه سیاسي اړیکو له لارې افغانان له اوسني هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای شي.
په افغانستان کې چې وروستي کوم تحولات رامنځته شوي دي، ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي، لکه اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، یو ډول ناورین ده په افغانستان کې. خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې وروستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړي دي. د هغه له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي. دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظری له لارې هیڅ نه کیږي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې سیمې اوسیدونکی شفیع تنګیوال هم سیاسي هلو ځلو ته خوشبین دی. نوموړی وایي دغه ډول سفرونه غونډې او اړیکې هیله بخښونکي دي.
کومه غونډه یا کانفرانس چې اوس مهال په ناروی یا اوسلو کې دی د طالب چارواکو، موږ یې په نیک فعال نیسو. هیله ده چې هیله بخښونکي خبرونه ولري. داسې غونډې یا کانفرانسونه د طالبانو او خارجي هیوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور څرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډو او سیاسي هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کانفرنسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخ ته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته، او نه هم ټولنیز عدالت موجود ده، او نه طالب ورته په راتلونکي کې ژمنتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ ناروی هیواد په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او ځینو نورو نړیوالو مطرحو څیرو ترمنځ یوه غونډه پیل شوې چې تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د حکومتي ستونزو ترڅنګ د بشري ناورین پای ته رسیدل او سیاسي ډیالوګ ته لاره هوارول په پام کې نیول شوی دی. که یوې خواته دغه غونډې ته د افغانستان ولسي وګړي خوشبین دي، همداسې د طالبانو حکومت هم چې تر زیاتو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی خوشاله دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو،
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمربخش او نتیجهخیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
د طالبانو د حکومت رهبري له تیرو شاوخوا 15 میاشتو څخه په خپلو خبرو اعلامیو او ویناوو کې له نړیوالو سره د ښو اړیکو ټینګولو، ګډو حکومت جوړولو او هیواد له اوسني بحراني ناورین څخه د راایستلو ژمنې کوي، خو بریالي سوي نه دي.
ځینې معترضې ښځې، د بشري حقونو فعالانې او د سیاسي چارو شنونکي د اوسلو له غونډې ډېره تمنه لري. د دوی د ادعاو له مخې ناروې داسې هیواد دی چې تل یې د طالبانو غوښتنو ته زمینه برابره کړې، او په خبرې د اوسلو غونډه به هم د افغانانو په ګټه تماماً نه سي. خو طالبان له دې غونډې زیاتې تمې لري. دا هم د موضوع تفصیل.
د افغانستان په اړه د اصول ناستې سره هممهاله یو شمېر معترضې میرمنې، د بشري حقونو ځینې فعالان او یو شمېر سیاسي شنونکي د دغې ناستې پایلو ته ناهیلي ښیي. دوی وایي دغې ناستې ته چې د طالبانو حکومتي پلاوی به پکې د بېلابېلو هیوادونو له استازو او دغه شان ځینو افغان مدني فعالانو سره وګوري خوشبینه نه دي. د محبوبې په نوم یو معترضې میرمنې ازادي راډیو ته ویل،
د قسمت نشست اصول متاسفانه
له بده مرغه د اصلو د ناستې پایلو ته ډېره تمنه شته. دغه راز ناستو مخینه تا پاکتو ناروی هیواد تر دیره اسانچاری هیواد دی. له همدی عمله د طالبانو غوښتنو ته په پام سره ناروی له قطر او پاکستان سره کوم توپیر نه لري.
پاکستان نداره.
د بشری حقوقو فعال زرقا یفتلی هم ورته نظر لري. اغلی یفتلی وایي چې د دې ناستې لپاره هیڅ کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی، نو له همدې عمله به اغیز نه وي.
زما په فکر د ناروی کانفرنس هیڅ راز اغیز نه شي درلودلی، ځکه د دې ناستې لپاره کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی او د موخو په اړه یې هم څه نه دی ویل شوی. دا ناسته تر ډیره د وضعیت د عادي ښودلو او د دې لپاره ده چې نړۍ طالبان نورمال او
خیي
بابا جهان استک. اغلی یفتلی ادعا کوي چې هغه کسانو چې په دغه ناسه کې د مدني ټولنو او ځینو ادارو په استازیتوب ګډون کړي، ځینې هغه چیرې دي چې په دې ورستي کې په یو ډول طالبانو ملاتړ او هغوی ته لا بيتوب کړي. د اوسلو د ناستې په باب دا نه هلی په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو راورسته لښته کړکېچن حالت څخه د وټو لپاره د افغانانو سترګې د نړیوالې ټولنې همکاریو ته اوړي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې اندي چې دا ناسته تر ډیره د طالبانو حکومت ته فرصت ورکوي تر څو خپلې ګټې ترلاسه کړي. د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي ازادي راډیو ته ویل،
هغه شي چې اوس موږ ته ښکاره شوی دی دا چې طالبان د ریسته کوم بدلون ناراضي. طالبان اوس اوسلو ته تللی دي په دې هڅه چې نړیوال دریس ته بدلون راولي. دا امکان ضعیف دی ځکه چې په ښځو حقوقو کې نړیوال دریس په خپله معیارونه استوار دي.
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر هغه ښځې چې دې ناستې ته ورغوښتل شوي د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي او په دې ناسته کې به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت چې پلاوی په رسمي توګه اوسلو ته ورغوښتل شوی د دې ناستې پایلو ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي وایي د طالبانو حکومت د ناروې له کانفرانسه د ښو لاسته راوړنو تمه لري. دی وایي چې د طالبانو حکومتي پلاوی به د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره وګوري او پر مشخصو مسایلو به خبرې وکړي.
د اسلامي امارت لوړ پوړی پلاوی ټاکل شوي سیالته له امریکایي پلاوی سره د مختلفو موضوعاتو لکه د کنګل شویو پیسو د راخلاصولو په برخه کې د تورولیستونو د ختمولو او د ډیپلوماتیکو روابطو د تقویې په همدې مواردو باندې به بحثونه او مجالس ترسره شي. او هلته په ناروی هیواد کې د مختلفو افغان شخصیتونو سره سي تجارب لري، مشورشي مشورې لري او نظریات لري، د هغوی سره به مجالس ترسره شي.
ناروی اروپایي هیواد دی، خود اروپایي ټولنې غړی نه دی. دغه هیواد د افغانستان په اړه د داسې یو غونډې کوربه دی چې له طالبانو سره د افغان مدني فعالانو او ځینې هیوادونو د استازي لیدو کاتو ته پکې زمينه سازي شوې. ویل شوې چې دا غونډه به درې ورځې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا سوي بشري مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. دغو فعالانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دغه مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ییزو اړیکو پر اساس ویشل کیږي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکو له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. ها خلکو ته چې پرښتینې ډول اړمندې مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېرې کمې دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطن دوست هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمند دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعا لري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل پوغ وکیلانو کې دی، هغه د گذار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان د مرستې خپل خپلوانو ته ویشي، د مرستې خلکو ته نه رسیږي. دوی رسنۍ ته دروغ وایي، خلک لوګي سره مخ دي، خلک لوګي مري او حق حقدار ته نه رسیږي.
و موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم راواخلو خو زموږ پښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي وو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یوه کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلومات سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
وزب ملالی بشیر راته وی چی د نړی په دینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې دا ونسند په تړاو څرغلی
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. یو افغان شیر امریکایز د کوونکو ته الهام بخشي. مقاله د فریبا موهیبي په نوم د یو لسم ټولګي د یو افغان زده کوونکي په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو کله چې موهیبي په سپتمبر میاشت کې خبره سوه چې د طالبانو په واکمنۍ کې نجونې نور ښوونځي ته نه ستلای، دې د خپلې خونې دروازه وتړله او ډېر یې وژړل. د مقالې لیکوال لیکي دې د خپلې مایوسۍ پر مهال په دې عنوان یو شعر ولیکه: زه ولې نجلۍ وزېږېدم. فریبا لیکلي: کاشکې زه هلک وای، ځکه نجونې بې ارزښته دي. ځینې نارینه وایي: ولې باید یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه سي؟ نجلۍ ولې باید کار وکړي؟ نجلۍ ولې باید مستقل ژوند ولري؟ د مقالې د لیکوال په وینا دا شعر د امریکا په سان دیاګو کې د کانین کرست اکاډمۍ ښوونځي د تاریخ تر استاد ټیموټی سټیفنز پورې ورسید. په مقاله کې راغلی چې فریبا اوس په کابل کې یو کورس ته ځي. د دې کورس او د کانین کرست ښوونځي زده کوونکي د انټرنیټ له لارې له یو بل سره غونډې جوړوي. د امریکای ښوونځي ویز د کوونکي ډیانا راید نیویارک ټایمز ته ویلي چې افغان جونی د دې لپاره یو الګو دی. یورو ایشیا ریویو خبرونه د طالبانو هغې پریکړې ته کتلې چې وایي د ځانمرګو لپاره ځانګړې لیوا رامنځته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو پریکړه کړې چې ځانمرګ بریدونه د پوځ برخه کړي. د لیکوال په باور په دې کار سره به د افغانستان پر پوځ د تروریزم داغ پورې سي، ځکه دا د تروریستي ډلو یوه ځانګړنه ده. د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي به چې دوی استشهادیان بولي د پوځ برخه وي، خو د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې ځانګړي ځواکونو په توګه به فعالیت کوي او په ځانګړو عملیاتو کې به کارول کیږي. مقاله د طالبانو د دفاع وزارت هغه اعلان ته هم اشاره کړې چې وایي یو نیم لک کسیزه پوځ رامنځته کول غواړي. په دې مقاله کې د بلومبرګ راپور ته هم اشاره شوې چې پکښ راغلي د داعش پر ضد مبارزه د طالبانو لپاره د ژوند او مرګ په معنا ده. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلي چې داعش ډلې د 2018 کال له جنوري راهیسې په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا سل ځانمرګ بریدونه کړي او د امریکایي، افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونو پر وړاندې شاوخوا 2.5 سوه حملې کړي او دا ډله طالبان هم هدف ګرځوي. خو لیکوال د مقالې په پای کې پوښتنه کوي چې آیا د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د ځانمرګو لیوا ته اړتیا ده، او آیا د دا ډول واحد پر رامنځته کولو سره به یو پوځ د تروریستي ډلې ځانګړنې خپلې نه کړي؟
او سم یو بهرنی مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پر سر پر روسیې د مخنیوونکو بندیزونو د نه لګولو ژغ وکړ. انتونی بلینکن ویلي چې دا کار به پر اوکراین د مسکو د برید د مخنیوي لپاره د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. د روسیې لخوا په اشغال سوي کریمیا کې لویو پوځي تحرکاتو پر اوکراین د برید په اړه د خطر زنګونه کړنګولي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې په وړاندې د مخنیوونکو بندیزونو غوښتنه رد کړه او وی ویل دا کار به د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. په نیول شوي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې پوځي تاسیساتو په لویدیزو پلازمینو کې د خطر زنګونه کړنګولي چې ممکن په اوکراین برید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مخنیوونکي اقدام په توګه پر روسیې د بندیزونو د لګولو غوښتنه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي لخوا وړاندې شوه، بېګا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې په دې شکل رد کړه.
So when it comes to sanctions
کله چې د بندیزونو خبره راځي، د دغه بندیزونو هدف د روسیې د تیری مخنیول دي. نو اوس که دا پیل شي، د مخنیوي اغیزې له لاسه وځي. ټول هغه څه چې موږ یې کوو له اروپا سره د یوې متحدې لارې او د روسیې لپاره د پراخو عواقبو د رامنځته کولو په شمول، د دې لپاره ډیزاین شوي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په محاسبو کې رول ولوبوي او هغوی له تیری کولو منصرفه کړي. آن د دې تر څنګ چې موږ په عین وخت کې ډیپلوماسي هم تعقیبوو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له لویدیز غواړي چې همدا اوس باید پر روسیې بندیزونه ولګوي، زلنسکی استدلال کوي چې په اوکراین تر برید وروسته به د لویدیز بندیزونه ګټه ونه کړي، نو ولې د اوس بندیزونه نه لګوي؟ د امریکا د سنا د بهرنیو چارو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایک مکاول هم د سی بي ایس تلویزیون سره په خبرو کې په هغه څه نیوکه وکړه چې د مخنیوي غیر فعال اقدامات یاد کړل، یعنې د بندیزونو د لګولو لپاره د انتظار ایستل. مکاول زیاته کړه ویره لري که همدا اوس یو قوي کار ونه کړو نو پوتین به په اوکراین برید وکړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. نور مسائل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري او غربي چارواکي به له دوی سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات کې د یوې مرګونې حملې مسؤلیت منلی دی. دغه برید د شنبې پر ورځ سوی و چې د هرات د چارواکو په خبره شپږ کسانی په نتیجه کې وژل سوي وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وی د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره دیارلس مرکزونه جوړ سوي دي. چارواکي وایي چې د لوی لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شویدو په صورت کې کولی سي خلک دغسې یو مرکز ته مراجعه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا پالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره یې شل امتیازونه ترلاسه کړل. په سوریه کې د امریکا له ملاتړه د برخمنو کرد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نشته کې د وژل سوو کسانو شمیر 164 ته پورته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته امر کړی چې له اوکراین څخه ووځي. ازادي راډیو ته غوښیست. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ډیری سوداګرو ښځو کډوالي د دې سبب سوی چې دغه سوداګری میرمنې خپله سوداګري له لرې لارې یا په آنلاین توګه ترسره کړي. د افغان میرمنو د سوداګري او پانګونې خونه وایي هڅه کوي چې داسې یوه سوداګریزه پاڼه پرانیزي چې هر سوداګره میرمن پکې سوداګریزه پاڼه ولري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د هرات ولایت اوسیدونکي 38 کلنه مریم جامی اوس مهال په جرمنی کې اوسیږي. اغلی جامی له اول اسکلونو رئیسه د بانو په نوم دی او سوداګریز شرکت رئیس ده. مریم وایي چې له 50000 افغانۍ او پانګې سوداګري پیل کړه او له دریو کلونو وروسته یې وکړای شول چې خپل سوداګری ته په مسلکي توګه وده ورکړي. خو په خبرې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو له امله هیواد پریښود. اغلی جامی ازادي رادیو ته ویل چې جلا وطنی او شته ستونزو له سوداګری سره د دې مینا نه ده کمه کړې.
خوشبختانه دسترسی به انټرنیټ و
لانی کمرغه ټولنیزې شبکې په ځانګړي توګه واتس اپ او ټلګرام له لرې لارې د سوداګرۍ د مدیریت لپاره ګټوري ثابتېږي. زه خپل سوداګریزو پروګرامونه او د شرکت چارې له همدې لارې مخته وړم. دغه راز غواړم چې خپل تولید شوی توکي دلته وپلورم او د دې ځای بازارونو کې ښه رقابت ولرو.
بسیار خوب داشته باشي.
صافیه محیطی بل سوداګره میرمن ده چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلونونو له امله اوس البانیا کې د او کډوالو یو کم کې اوسیږي. اغلی محیطی له 1915 کال راهیسې بیا د طالبانو تر دویم ځل حاکمیت د هوټل جوړولو او سنایو په برخه کې پر کار بوخته و. صافیه محیطی ازادي رادیو ته ویل چې د خپلې سوداګرۍ د پرمخ بیولو لپاره به مبارزه کوي.
تجارت خو کار نیست، خدای نخواسته. ما
سوداګری دستی کار نه دی چې پر وړاندې یې خنډ موجود وي. د پیغمبر میرمنې هم سوداګری درلوده او خپل سوداګری یې د خپل میړه او له یو ډل خلکو سره مخ ته وړه. زه غواړم دې بې عدالتۍ پر وړاندې مبارزه وکړم او دا ثابته کړم چې که ښځه په کور کې هم کینول شي نو کولی شي کار وکړي.
خو شرایط او حالات د ټولو لپاره یو شان نه دي. د سمیرا نوري په نوم ځوانه سوداګره وایي چې لوولس کلنې د جامو او درملو آنلاین سوداګري پیل کړه او د سوداګرۍ په ودی سره یې دوه کاله وړاندې عملاً پلورنځی جوړ کړ. د مینا برند مالکه سمیرا نوري چې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې د خپلې کډوالۍ د غوښتنلیک د منل کېدو په تمه ده. ازادي راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د څو میاشتو لپاره هڅه وکړه چې خپلې سوداګرۍ ته په آنلاین بڼه دوام ورکړي. خوب خبرې د اقتصادي ستونزو له امله بریالي نشوه.
موږ مجبور یو فروشگاه بند کړو ځکه زیان کوو. له کرایې نیولې تر برېښنا ټوله تاوان ده. زما لپاره به دا ډېره ځورونکې وي ځکه پرته له دې چې واورې یا باران ته فکر وکړم، نو د فروشگاه د جوړولو په مهال د هرې خښتې او تیږې د کیښودو په مهال زه حاضره وم تر څو مې فروشگاه جوړه شي. خو زه بیرته هماغه 15 کاله پخوا ته ورګرځم او اړه یم چې له صفره یې پیل کړم.
اوس مهال چې په نړۍ کې ځینې سوداګریز شرکتونه خپل توکي په آنلاین ډول پلوري، دا سهکاري چې افغان میرمنې به هم په نږدې راتلونکي کې وکولای شي چې خپل سوداګري په دې بڼه مخته یوسي. د افغان میرمنو د سوداګري خونی رئیس منیجه وافق وای دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې یو آنلاین پاڼه پرانیزي چې په هغه کې به هر سوداګر میرمن یو پاڼه لري او له هغه لارې به خپل سوداګري کوي.
اوس مهال د آنلاین خرڅلاو او د یوه ویب سایټ پر جوړولو کار کوم چې په هغه کې به د هرې سوداګرې میرمنې توکي مجازي دوکان ولري. هر میرمن به په دغه سایټ کې خپل محصولات نمداري ته کړي، ځانګړی نوم به پرېږدي او د خپل محصولاتو ځانګړنه به بیانوي او نړیوالو ادارو ته به یې وړاندیز کوي. موږ به هڅه وکړو چې دا ویب سایټ تر امریکا، اروپا، استرالیا، کاناډا او هغو هیوادونو معرفي کړو چې پکې افغانیو محصولاتو ته لیوالتیا او بازار موجود وي. موږ هیله مند یو چې د مارچ تر اتمه د ښځو د پیوستون تر نړیوالې ورځې دا ویب سایټ پرانیزو.
که څه هم چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او د دوی د حکومت له لوري د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو له رامنځته کېدو سره ډېری سوداګرو میرمنو ونه کړای شول چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو طالب چارواکي وایي چې په افغانستان او له افغانستانه بهر د ښځو له سوداګرۍ سره هیڅ ستونزه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل ښځې کولی شي د اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره سوداګري وکړي.
تجار میرمن یا سرمایدار میرمن چې غواړي تجارت وکړي او صنعت کې برخه واخلي اسلامي امارت هغو ته اجازه ورکړي، خو شرط کې دا وي چې دوی به شرعي ماحول مراعت کوي، اسلامي حدود به مراعت کوي.
خو د افغان میرمنو د سوداګری خونی رئیس منیجه وافق په دې باور ده چې د طالبانو حکومت نجونو ته ښوونځي او پوهنتون ته د تک اجازه نه ورکوي او هغو ښځو چې دولتي دنده درلوده په کور کې کینولې، نو د سوداګرو میرمنو په وړاندې به هم ورته چلند وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیدی د ازادي رادیو او پټیربیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونې قدرمنو غوډونکو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او زه تای روشان د خبرونه ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې سربیره پر دې چې ستاسو یو زیات شمیر پیغامونه چې په هغو کې د خپلو ورکوښو عزیزانو او دوستانو لاټ کوي مشتره رسیدلی و، نو نسبتا یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکوي هم مشتره رسیدلی دي. نو راځي چې تر هر څه د مخه به دغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو عزیزانو زیری راکړي.
سلامونه احترامات روشن صاحب او تا ته استاد ټول همکارانو ته وایم په دې هیله چې ښه وي. اړیره مننه کوم روشن صاحب چې زموږ پیغامونه نشروي. زه ایاز لطیف ته کونړ ولایت نه در سره پیغام پرېږدم په دې هیله چې راته وایي نشر کړي. روشن صاحب، ما یو ماشوم حالت پیدا کړی چې 9 کاله عمر لري. دا وایي چې زما نوم جاوید دی خو عصبي مشکل لري، د خپل ځای نوم نه اخلي. که د هر چا وي نو ما سره د پردیش ورو اړیکې کولی شي چې موږ یې خپل کورنۍ ته وروسپارو. زما د ټلیفون شمیره په دا ډول دی، اروا شمیره وایم 0 8 5 10 7 8 2 2.
سلامونه، وخت مو په خیر. زه تفل خوستایم بیا له ګلابونو خوستلای څخه. موږ دلته یو ماشوم حالک چې د 12 او یا 14 کالونو ترمنځ عمر لري. نوم یې رضا الله دی. دای واج د پکتیا ولایت یم، خو عصبي ستونزه لري، سپین کالی پر تندي، خو یوازې خپل نوم ورته یاد دی. دا یو ونی کی چې له موږ سره دی، کدی هر چا وی موږ سره په دې شمارو اړیکه ونیسي. ام ټی ان شماره دا 0 8 5 2 8 3 1. شماره بیا هم تکرارو ما 0 8 5 2 8 3 1. یو روشان شماره دا 02 98 93 41 41 1 شماره بیا تکراروم 02 98 93 41 41 1 تر بیا تسل خوستای بای بای
سلامونه نیک هیل احترامات فیرزوینه تاسو ته وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته بیا د زړه کوم سلامونه وایم زه یې ملجان خوګمنه ما بیا د ننګرهار ولایت د خوګنو ولسوالۍ نه موږ سره پونوم دی تاج محمد ورور مې یو کس دی زمونږ کلی کې اوسېږي تقریبا 3 کال کېږي شاوخوا او زمونږ دی کلی کې شتون لري کدار چای او دیش میرو باندې ما سره اړیکه ونیسي او خپل امانت به موږ ورته ورکو شمیرې دی 0 5 9 2 9 3 4 و سلام کو رمضان
السلام علیکم دا زاده رادیو قدرمن اوریدونکو وخت مو په خیر باور خوستایم خیسته خوستلې قدرمن اوریدونکو زموږ کلیوال یو حالت پیدا کړی دی د جماګول نوم جماګول نیمه دی وای زه د زابل ولایت یم قدرمن اوریدونکو ک جماګول خپلوان غاوري یا سو پیژن دا غا موبایل شماره بیا اړیکه ونیسای موبایل شماره د 0 5 9 3 4 5 او بل اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5 ام ټي ان شماره بیا مو وایم 0 5 9 3 4 5 5 او اتصالات شماره 0 3 0 9 5 9 5 تهیر شان سے دغا پیغام بیا بیا نشر کر چھ د جماغول ولوان یا کلیوال غگواوری او دا د اڑک شمار بیا می ولوایم ام چین شمار د 0 5 9 3 4 5 5 یعنی 0 5 5 5 ډیر مننه تاسو ته خوا
بلی السلام علیکم خوګو دوستانو سلامونه تاسو ته د ازادي ټولو خوګو ته خاص ځانګړی سلام کوم او رنگینی شیبه مو په خیر خوګو ملګرو زه ټلیفون لیکم ته خوشحال افغان راغلم د ننګرهار ولایت نه ملګرو دغه ته مشوم ما پیدا کړی دی عبد الکیم نامه ده کوشانه جبه کوي او دونه کوي چې د اشاره کول سوالې ما په حال ما سره دی نو کو دار چاوي ما ته دغه شمارو زنګ وهي ام پی ان شماره مې دا 0 5 9 3 4 5 اتصالات شماره مې وایم 0 8 8 2 8 2 8 9 5 9 سلام شماره مې وایم 0 4 3 9 5 9 5 ډیر مننه کوم د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه چې موږ ته دغه سي یو برنامه خلا چورې زمونږ د خپل ورکو شو ځانو پرټنې کوو تاسو ته خېشي به غواړم د الله په امان
سلامونه مینه آداب احترامات د ازادي رادیو ټول هغه ته کو ته وایم زه بلال کریمه با لخوست نه انتخاب یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن کې تقریبا د شپږو او کارو د دروازې نو کله هر چا یې په دې شپاره بوخت ځان کوکړي 0 5 9 10 10 4 شماره یو ځل بیا وایم 0 5 9 3 0 9 1 4
سلامونه اونۍ کې هلي روشان سي تا ته څوک چاوي 3.5 غوټول ته کوم زه پر هیڅ په سر لایم در سره د ټلیفون په کر خدا پیغام درته پریدم ما یو ماشوم پیدا کړی دی کونګې دی په جواب باندې او ترې وختان دي شنه سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی او کڅوګي په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دي مات ټلیفون وکي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ دغه نور کم پلاس کی زما شمیرې د موبایل دا دی 0 8 2 2 5 5 9 9 0 شمیره بیا وایم 0822 شپک شپک 990. روشن شمیره هم در توایم 0992 3 3 0 0 0. یعنی 0992 3 3 0. او دغه پیغام را ته بیا بیا خبر کړو شان سه بو تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زموږ پیغامونه خبروي. الله پامان.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل اوازیز هم د دغو پیدا سوو کسانو په ډله کې کنه وینو، دعایو وکړو چې کوم ورځ د خیر سره پر تاسو هم ستاسو د خپلوان او دوستانو د پیدا کېدو زیری وسی. نو اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به سره واورو چې په هغو کې د خپلو رکوسو عزیزانو پلټنه کوي.
السلام علیکم، زه زکریا د تګاب د ولسوالۍ د کاپیسا د ولایت راځي وزاجی کارکونکو ته سلام او پښتو سلام. اروپا کې او د سربیا په هیواد کې زما یو ورور چې په موټر کې ناشتو او په داخل د موټر کې حادثه شوې ده. نو کله چې پولیس راغلي دي کته کړې دي وړې دي، نو نور موږ ته نه د مړي معلومات شته او نه د ژوندۍ معلومات شته. زما بل ورور الته چې په سربیا کې وسیږي شپیولا نومیږي، هغه ورته چې ګرځي نه ورته پولیس کوم جواب ورکوي او نه د دې کومه پته شته چې دا په شپخانه کې دی، دا د پولیسو سره دی، دا مړ دی، دا ژوندی دی. موږ ته نه د مړي او نه د ژوندي کومه پته شته ده. نو دا زما د ورور د واټساپ نمبر دی په سربیا کې 20 او 10 9 4 3 3 3. دا د واټساپ نمبر دی د شپیولا. دا نمبر بیا وایم 20 9 4 3 3 3. دا د واتساپ نمبر دی شتولا، په دغه نمبر کولای شي چې ورسره تماسونه وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم درادوی آزادې راځي که څنګه چې سلامونه نکته وایم. زما ورور وکړی د ځواري په نامه دی په کندهار ښار کې رښتینی په فاميلي کې هر مسلمان ورور کې تاره معلومات دی په دغه ښه غاړي کې چې پر وڅو د سلمي دی یو څلو ول
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه. بعد السلام زما دا پیغام دی چې ما ورور د محمد شاه په نامه دا وکاله کې چې کور نظر کړی دی. زما نوم تیمور شاه دی. وکاله کې چې کور نظر کړی هر څوک د پاره معلومات لري یو شمېر ورځې مخکې پر وایي په څوار څلور شپږ وړاندې کوم چې هغه په واټس اپ کې ده او اکثر وخت شپې خار کې څه پر وایي پر دوا نه شپږ اته اته یو نه دا ما شمېرې کار څوک معلومات لري ما ته په لاس نه ورځم وي پر دا خپل فون په څه رسم چې نیمه متور کو او دوا یې هم تر کو اسنه.
سلام مینا دا زده رډ کډرمن اوریدونکو هله د خبر وای باور خوستایم خستا خوستل کډرمن اوریدونکو. دوست مینا فردین چې د امیر خان زوی دی تقریبا 3 کال کیږي ورکشه ولای کپه حق لای چاته معلومات په دغه موبایل شمارو اړی کوي. سه موبایل شماره 0515 3 3 3 3 9 5. شماره تکرار 0515 3 5 3 5 9. اول شماره ده 0 9 0 9 5 9 5. او 0 9 9 5 9 5. ډیر مننه خوا.
آزادی رادیو ته السلام علیکم. زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې 14 کال عمر لري په پښتو ژبه خبرې کوي. یوه میاشت کېږي چې د کابل د کمریو په کلي کې خپل کاکا د کور څخه چې د جلال آباد د موټرو هډې ته د راته نادرکه شوی دی. که هر چاته د نوید الله په هکله معلومات وي د خپل اسلامي عاطفي او همکارۍ لمخې دي د موبایل دې شمیرو ته خبر ورکړي. د موبایل شمیره 0 3 1 4 4 4 8 8. د شمیرې تکرار 0 3 1 4 4 4 8 8. بل شمیره 0 5 5 2 8 4 5 2 د شمیرې تکرار 0 5 5 2 8 4 5 2 آزادی راډیو د همکارۍ په هیله.
السلام علیکم. آزادی راډیو ټول کارکونکو ته مینه او احترامات وړاندې کوم. زه احمد یم د هلمند ولایت نه. دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما وراره دی د میرا په نامه دی. اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا په نامه غږ کې د 15 کالو عمر لري او د 4 میاشتې تقریبا نرمځنه کیږي چې نادره کسوي دی. د هر مسلمان ورور ته که معلومات وي او یا د خپل رنا غږ غواړي د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده 0 0 0 6 2 2 8 1 4. شمېره یو ځل بیا 0 0 0 6 8.
د ازادۍ راډیو ټولو خوږو دوستانو سلامونه. نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تاسو راته ټول خاص او د صحت جامع مو پر تن وي. له ټلیفون لیکې ته راغلی یم. زه سرتاج ننګرهارې در سره یم او له ننګرهار ولایت یم. دا چې د رضوان په نوم یو ماشوم نادرکه شوی او بیا له ننګرهار څخه له ننګرهار له بټیکوټ ولسوالۍ نه نادرکه شوی. کم از کم د رضوان ماشوم چې نادرکه شوی دی 15 میاشتې او 10 ورځې کېږي چې کورنۍ څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي د ماشوم په اړه کورنۍ ډېره تشویش کې ده نو دا شمارې ورته وایم. په دې هیله چې په دې شمارو ورته اړیکې ونیسي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. شمارې ورته وایم. شمارې دي لومړی روشن شماره ورته وایم 0 5 9 6 4 5 0. د سالات شماره ورته وایم 0 5 8 6 5 0. افغان شماره ورته وایم 0 9 4 0 9 1. شماری ورته یو یو بیا تکراروم. روشن شماره ده 0 9 8 8 8 4 5. اتصالات شماره ده 0 8 8 8 5 5 4 0. افغان شماره ورته یو یو وایم 0 0 0 9 0 0 9 0 1. ډیره مننه ورورک په دې هیله چې پیغام مینه شریکي او په بیا یې د نشر کې. که چیرې دا ماشوم پیدا شي نو له کورنۍ به هم خوشحاله وي خوښ به وي راضي به وي. له تانه نړۍ مننه چې دومره ښایسته برامم ته لاړه کولې ده. چې دې ژوندی او ټول مینهوال ډېره روغ ښه وختونه خدای فامان.
د ازادي راډیو د وسیع عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما په ځلیا خوند هلمن ولای د مساکلا ولسوالۍ د ماشرف فارز اوسېدونکې یم. زما ورور حفیظ عبدالله نیکي یو نیم کال کېږي چې له کوره نه دی راکښه وي. که دوی دا اعلان کله اوري زموږ سره دې تماس ونیسي او یا یې له نورو دوستانو سره په اړه معلومات وي. د طالبانو په مدرسو کې او یا د حفیظانو په مدرسو کې په اړه معلومات له شاه سره وي زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 5 5 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
او نیکی هلی احترامات او د ازادي رادیو د ورکشو او عزیزانو د خبرونه ټول هم قرانو ته وړاندې کوم. زه شاکر زدان پر لیکه د پکتیکانا زما یو د کاکا زوی چې نوم یې تاج محمد دی او 15 شاوخوا عمر لري. د تېرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته پر لار ورک شوی دی. که چا په اړه معلومات دي نو د اسلامي وجیبې له مخې زما سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 6 5 3 2.
السلام علیکم، زه رحمت الله د خیمن بنات مدادی لسالی څخه یم. یو هلک چې رحمت الله نیږي د حجاد بغفار اغاز زوی دی، 15 میاشتې مخکې د هلمند ولایت مدادی لسالی د باریګل بازار سر ته د کدو سیمې څخه او د کشمیره کا د کلي څخه نه ده لکه سوی دي. نو که هر مسلمان وطله اړه معلومات لري یا ځای موندلی وي، نو مهرباني به موږ چې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
راغلی ښکټار د لاندې مله جلال آباد ته دغه زمونږ له سیمې نه یو ماشوم ورک شوی مل نومېږي او د پلار نوم یې نصیر دی. کار چا پیدا که د مهربانۍ د مخې په دغه شمارو د اړیکه ټینګه کړي چې کورنۍ ورپسې ډېره خفه ده. د ټېلیفون شمارې د 0 1 0 0 0 9 5 5 2 او بل یو یو کرتی 0 1 0 9 0 5 5 2 دای پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې ما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3.5 کال کې ورکسو دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالی د نږدې د کلی دی. عمر یې تقریبا 3.5 کال دی. علامه او نشانی ادا دی په تنه ګردی دی په رنګ غنم رنګ دی او د لاسو او د پښو خپلې شنکی پښنکی دی او دغه د پښو د لاسو ګوتې یې لندکی لندکی دی او پر مخ باندې د کالدانې تپ دی چې سړی ورته ځیر سي پرې ود دوه بالخوګانې د کالدانې تپ معلومیږي او د دیني علم زده کوونکی دی او ډېر بیدار او چالاک حالت دی. هر مسلمان ورو کې په اکله معلومات لري پر دغه څلورو شمیرو دی مصر تماس ونیسي. دي سیم شماله 0 1 0 1 1 2 3 5. سلام شماله 0 1 0 3 1 1 1 0 2 9. اتصالات شماله 0 1 8 2 4 5 9 2 4 0 2 4 1. ریبا شماله 0 2 4 1 1 5 9 5 8 2 4 2. والسلام په احترام.
السلام علیکم عبدالحنان مونی یم له کندهار ولایت فتره مون تاسو په دې نه ټول قدر مون اوریدل څه از ما یو دوست راکې ده رحیم الله په نوم نو په چا سره په اړه معلومات چې ما سره خپل معلومات په همدغه ټلیفوني شمیره کې شمیره ده 0 9 9 0 9 8 0 8. د شمیرې تکرار دی 0 1 9 9 0 9 8 0 8. او یا هم بل شمیره 0 1 0 0 0 3 5 5 0 1 1. د شمیرې تکرار 0 1 0 0 0 3 5 5 0 1 1. لکه چې سره معلوماتي هله د سمات معلومات راځي یو ځل بیا د شمیرو تکرار 0 1 9 0 8 9 0 8 0 1 0 9 0 8 0 1 0 5 5 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر و سوا فاقدیت درو تینزوز و اویات.
گران دوستان، دنان وزید پار ستاسو داغ خبرونه پا همدید زی پایت رسیجی. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ چې موږ به یې حتما درته خبره کړو. تر بلې خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. جوړ، خوښ او آباد اوسئ. مخته مو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپاک 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپاک 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.